د ازادي رادیو ډیرو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم له همدې شیبې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پایته ورسیدي او د ازادي رادیو خبرونه پایل شوې. نن چهارشنبه د 1399 هجری لمریز کال د کب وشتم او د میلادي مارچ میاشتې ولسمه ده. په دې لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. وابوري چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د موسکو په غونډه کې د دې شورا د رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د 12 کسیز پلاوي د نومونو لست تایید کړ. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په کابل کې د امریکا سفارت وایي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد خپل دو ورځنی سفر پای ته ورساو. پاکستاني چارواکي وایي وکان کیندونکي د هیواد په بلوچستان ایالت کې ووژل شول. ارمنستان وایي له اذربایجان سره د ناګورنی قرباخ پر سر د هیواد د شخړو د ختمېدو هر ډول سیاسي حل لاره باید د اروپا د امنیت او همکاري سازمان په چوکاټ کې وشي. بشپړ خبرونه. په کابل کې د امریکا سفارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد کابل ته خپل دوه ورځنی سفر پای ته ورسو. دغه سفارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د ښاغلي خلیل زاد سفر د افغانستان د سولې د بهیر د ګړندي کولو د هڅو یوه برخه بللې او ویلي دي چې خلیل زاد او ورسره ملګرو یې په دې سفر کې له ولسمشر اشرف غني د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله او یو شمېر نورو افغان سیاستوالو او د ښځو د حقونو له مدافعانو سره وکتل. د خبر پاڼې له مخې ښاغلي خلیل زاد په افغانستان کې د تلپاتې سولې په ټینګښت کې د سیاسي ګوندونو مدني ټولنې او رسنیو مهم رول ټینګار وکړ. نوموړي دغه راز ویلي چې امریکا به د خپلو متحدینو او سیمه ییزو هیوادونو سره په سلام مشورې د بېلابېلو غونډو په چوکاټ کې د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ ته دوام ورکړي. تر دې دمخه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ومنله چې ښاغلی خلیل زاد به سبا د افغانستان د سولې په اړه د موسکو په غونډه کې ګډون وکړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ویلي له 300 زیات افغان وګړي چې په ایران کې بندیان ول د کابل او تهران ترمن د بندیانو د انتقال د موافقې له مخې افغانستان ته ولېږدول شول. د وزارت پرون په یوې خبر پاڼه کې وویل چې 303 افغان بندیان چې 12 ښځې دي د ایران د دریو بېلابېلو زندانونو څخه د یکشنبې په ورځ له دوغارون سرحد څخه افغانستان ته ولېږدول شول. په خبر پاڼه کې د دغو کسانو د نیول کېدو دلایل نه دي روښانه شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د بندیانو د لیک دوهمه مرحله وه چې عملي شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا په لومړۍ مرحله کې 306 افغان بندیان د روان لمریز کال د کپ شلمه د اسلام قلعه له لارې افغانستان ته ولېږدول شول چې په دې سره له ایران څخه افغانستان ته د لېږدول شوو افغان بندیانو شمېر 609 تنو ته ورسېد. د وزارت نه دي ویلي چې د دغې موافقې له مخې څومره نور افغان بندیان به افغانستان ته انتقالېږي، خو ویل کېږي چې په زرګونو افغان بندیان د ایران په زندانونو کې بندیان دي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغان استادانو لپاره د کورونا ضد واکسین د تطبیق بهیر د پیلېدو ستاینه وکړه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت پرون د دغه بهیر د پیل خبر ورکړ. تمه ده په دې بهیر کې د ښوونځیو او پوهنتونونو 400,000 استادانو ته د کورونا ضد واکسین تطبیق شي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO تېره ورځ په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د افغانستان له لورې دا اقدام په ښه وخت کې پیل شوی، ځکه راتلونکې اونۍ په دې هیواد کې ښوونځي نوی تعلیمي کال پیلوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه 45,000 کسانو ته په دې هیواد کې د کورونا ضد واکسین تطبیق شوی. په افغانستان کې د استرازینیکا واکسین چې د هند او بریتانیا ګډ تولید دی تطبیقیږي. نوې دلی دا واکسین له افغانستان سره مرسته کړې ده. پاکستاني چارواکي وایي وکان کیندونکي د دې هیواد په بلوچستان ایالت کې وژل شول. د چارواکو په خبره دا کسان ورمه ورځ د کوټې شمال ته د هرنای په سیمه کې د ډبرو د اسکرو په یوه کان کې د چاودنې له کبله وژل شول. د بلوچستان د پولیسو یوه لوړ پوړي چارواکي سهیل انور هاشمي پرون وویل چې دا چاودنه د میتان ګازو له کبله شوې ده. په یوه اونۍ کې دا دوهم ځل دی چې په بلوچستان ایالت کې کان کیندونکي وژل کیږي. د مارچ په 12 د افغانستان پولې ته څیرمه مرور سیمه کې د ډبرو د سکرو په یوه کان کې په اتو کان کیندونکو د میتان ګاز وچاودید چې شپږ تنه ووژل شول او دوه نور وژغورل شول. پاکستاني چارواکي وایي د دغو دوه پیښو په اړه پلټنې پیل کړې دي. ارمنستان وایي له اذربایجان سره د نګورنه قرباغ پر سر د دې هیواد د شخړو د ختمېدو هر ډول سیاسي حل لاره باید د اروپا د امنیت او همکاري سازمان په چوکاټ کې ترسره شي. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر ایرا ایوازیان دا خبره پرون د سویډن د بهرنیو چارو له وزیر آن لند سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وکړه. میرمن لند دا مهال د اروپا د امنیت او همکاري سازمان مشري هم کوي. ښاغلي ایوازیان وویل دوی د ارمنستان، اذربایجان او روسیې ترمنځ درې اړخیز تړون د شخړو یوه موقته حل لاره ګڼي. دا تړون د نومبر په نهمه په ناګورنه قرباغ کې د جګړو د ختمېدو لپاره شوی و. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر چې د مارچ په 15مه د ارمنستان پلازمینه ایروان ته رسیدلی ویلي چې د سفر هدف یې په ناګورنه قرباغ سیمه کې د شخړو د هواري لپاره پر یوې دایمي حل لارې خبرې کول دي. ناګورنه قرباغ سیمه تیر میلادي کال د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ د شپږو اونیو نښتو شاهده وه چې نږدې 15,000 کسان پکې ووژل شول. پر کنګل د هاکی لوبې یو روسی لوبغاړی پر سر د ضربې له کبله مړ شو. د روسیې د 19 کلنو هاکی لوبغاړو ډلې پرون دا خبر ورکړل. دغې لوبډلې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې تیمور فیزودینوف د دې لوبډلې غړی و چې د مارچ په 14مه د ډاکترانو له ډیرو هلو ځلو سره سر مړ شو. د دې ډلې په خبره فیزودینوف د مارچ په 12مه د لوبې په ترڅ کې پر سر سخته ضربه وخوړله او پر ځمکه ولوید. نوموړی وروسته روغتون ته وړل شوی و او درې ورځې وروسته مړ شو. فیزودینوف 18 کلن و او د خپلې لوبډلې له تکړه غړو څخه و. د روسیې د هاکی فدراسیون ویلي چې تیمور فیزودینوف به له تله د خپلو ملګرو په زړونو کې وي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زای زای وریز، د تودوخې لوړه درجه 14.1. هرات اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 22.5. کندهار کې به هم اسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 26.9. مزار شریف کې اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 6.2. او جلال آباد کې به هم اسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 25.15.
آزادی رادیو اوری وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د موسکو په غونډه کې د دې شورا د رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د 12 کسیز پلاوي د نومونو لست تایید کړ. په دغه پلاوي کې د نورو ترڅنګ مارشال عبدالرشید دوستم او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم شامل دي. د دې شورا سلاکار مجیب الرحمن رحیمی وایي دغه پلاوی به په دې غونډه کې یو واحد دریځ څرګند کړي.
دغه توحید توافقنامې په اړوند دوی کاملا متضاد برخوردونه او متضاد موضوعګیری وي.
په دې اړه مو د چارو لویو کتونکو سره هم مرکه کړې ده. پرون په کابل کې د ښوونځیو ښوونکو او د پوهنتونو استادانو ته د کورونا ضد واکسین ورکولو لړۍ پیل شو. په دې لړۍ کې 400,000 استادان واکسین کیږي.
نن رسمن د الفتح په نیسه کې استادان ته د کورونا د واکسین د تطبیق چارې پیل شوې.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې قرغزستان هغه لسګونه قرغزي ماشومان چې په عراق کې زیږیدلي وو بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل، او د ژوند رنګونو یوه نوې برخه هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. په موسکو کې د افغان سولې په اړه د غونډه کې د ګډون لپاره د افغانستان د دولت په استازیتوب پلاوی موسکو ته سفرونه پیل کړي دي. د افغانستان ملي مصالحې عالي شورا هم د موسکو په غونډه کې د دې شورا د رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د 12 کسیز پلاوی د نومونو لست تایید کړ. ټاکل شوی چې سبا دا غونډه په موسکو کې جوړه شي. نور به د فریبا ظاهر پر راپورټ کې واورو.
ولسی جرګې بیګا د یوې اعلامیې په خبرولو سره وویل چې د دې جرګې مشر میر رحمان رحماني او د ولسی جرګې د دارلنشالوی رئیس عبدالقادر ځاځي وطن دوست د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره تیر ماښام روسیې ته ولاړل. دوی د هغه 12 کسیز لست لمړني کسان دي چې د مسکو په غونډه کې د افغانستان د دولت استازیتوب کوي. د ملي مصالحې عالي شورا وایي دا پلاوی چې مشري د یادې شورا رئیس عبدالله عبدالله کوي نن چهارشنبه مسکو ته ځي. د دې شورا سلاکار مجیب رحمان رحیمی رسنیو ته په لیږل پیغام کې ویلي چې له یو شمېر سیاسيونو پرته به د افغانستان پلاوی په یو دریځ د غونډې ته ورسي. ښاغلی رحیمی زیاتوي،
جمهوري اسلامي افغانستان
افغانستان اسلامی جمهوریت د مصالحې د عالي شورا تر چتر لاندې په دې غونډه کې برخه اخلي او له یو واحد دریځه به د افغانستان د اسلامي جمهوریت لیدلوری بیان کړي.
ښاغلی رحیمی د هغو پاتې کسانو نمونه هم تایید کړل چې د افغانستان په استازولۍ به د مسکو په غونډه کې برخه ولري. په دې لیست کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د ولسمشر پخوانی لومړی مرستیال مارشال عبدالرشید دوستم او پخوانی دوهم مرستیال محمد کریم خلیلی، د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار، د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری، د افغانستان دولت د سولې مرکچی پلاوی رئیس محمد معصوم ستانکزی، د مرکچی پلاوی غړي نادر نادری، حبیب سرابی، متین بیگ او د مشرانو جرګې لمړی مرستیال محمد علامه زیدیار د دیپلاوی نور غړي یاد شوی دی. دا غونډه سبا د مارچ پر 13 د مسکو په کوربه توپ جوړیږي. د امریکا متحده ایالاتو، روسیې، چین او پاکستان لوړپوړي ډیپلوماتان هم اوربلل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به د دې هیواد په استازیتوب مسکو ته ولاړ سي. ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د سولې هڅو د یوې برخې په توګه کابل ته خپل دوه ورځنی سفر پرون سه شنبه پای ته ورساوه. امریکا د مسکو ناسته د افغانستان د سولې لپاره د نړیوال ملاتړ د راخپلولو یوه هڅه بولي. طالبانو هم ویلي چې په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ لاس کسیز پلاوی به د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. د دا خبرې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د وضعیت په اړه بحثونه حساس پړاو ته رسېدلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د افغانستان د سولې په اړه د سیمه ییز او نړیوال اجماع د پیاوړتیا لپاره په ترکیه کې هم د افغانستان، امریکا، روسیې، چین، هند، ایران او پاکستان په ګډون د یوې غونډې د جوړېدو غږ کړی چې تمه ده د اپریل میاشتې په لومړیو کې به جوړه سي. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سې شمې پر ورځ په یو خبره کړې اعلامیه کې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو او ترکیې له غونډو هرکلی کړی دی.
و امریکا چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د مسکو په غونډه کې د دې شورا د رئیس عبدالله په مشرۍ د دولس کسیز پلاوی د نمونو لست تایید کړل. پرون دغه لست خپور شوی و خو په رسمي توګه د افغانستان ملي مصالحې یا کومې بلې مرجع نه و تایید کړی. په دغه پلاوی کې د نورو تر څنګ پخوانی ولسمشر حامد کرزی، مارشال عبدالرشید دوستم او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم شامل دي. د ملي مصالحې د عالي شورا سلاکار مجیب الرحمن رحیمی وایي دغه پلاوی به په دې غونډه کې د افغانستان د دولت یو واحد دریځ څرګند کړي. په دې اړه مې د افغانستان د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې له مشر کبیر رنجبر سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د موسکو په غونډه کې د افغانستان د دولت د ګډونوال و هغه ترکیب ته په پام سره آیا فکر کوي چې هغه به د افغانستان د دولت د سولې په برخه کې یو واحد دریځ څرګند کړي؟
نو تر اوسه پورې کوم بیلګې چې موږ لرو او شواهد لرو او د دې مصاحبې مې اورېدلې دي، د دې خطابې مې اورېدلې دي، د دې برخوردونه مختلفو مسایلو سره مخصوصا د سولې په اړوند دغه توهې د توافقنامې په اړوند دوی کاملا متضاد هغه برخوردونه او متضاد موضوعګیری وي. نو اوس متعجب مې چې دوی له یوې موضع نه څنګه کولی شي په مسکو کې دوی خپل نظریات وړاندې کړي. یو امکان لري چې هغه زه اگر چې ډېر محدود ګڼم، او هغه دا دی چې دوی وړاندې له تاګه سره ناستي او یو بل سره تبادل نظر کړی او په مهمو موضوعاتو، ملي موضوعاتو دوی توافق ته رسېدلی او هلته هم فقط په همدغه موضوعاتو باندې دوی خپل نظریات وړاندې کړي. په هغه حالت کې امکان لري چې یوه موضوعګیري د افغانستان د
ټاکل شوی بل سبا دا غونډه جوړ شي. ظاهرا د سولې د هڅو د ګړندې کېدو په نیت دا غونډه جوړیږي، خو د دغې غونډې په درشل کې بیا هم افغان ولسمشر اشرف غنی نن بیا د انتخاباتو په اصل ټینګار وکړ. وی ویل چې چیرې طالبانو غواړي سبا د انتخابات کولی شي، خو له دې پرته واک نه پرېږدي. خو په دې برخه کې د طالبانو دریزم موږ تاسو ټولو ته معلوم دی چې پر انتخاباتو دوی باور نه لري. څه فکر کوئ چې دواړه لوري ډېر سره لري نه دي؟
لري خو دي طالبان په دې باندې معتقد دي چې د افغانستان له ولس رایه نه اخلي، په هیڅ ډول غوښتي نه شي کولای چې قدرت واک ته ورسیږي. لږه خاطره دا موضوع د طالبانو بيخي واضح ده، او دی دولت موزی موازی ده دولت دا شل کال دی ټول خواري دی ټول ولس دی خلکو دی افغانستان دی ملي ديموکراټو قوتونو دی ګونکټ خواري کیږي
کراس دغه د موسکو نه وخته څه فکر کوي آیا موسکو پر اختیا غواړي یا کولای شي چې د افغانستان پروسه د پرمختګ لوري یا مسیر ته سیخ کړي او غواړي چې د افغانستان په مسله کې دی یو مهم لوبغاړي په توګه خپل رول وساتي
موسکو یو هدف لري او هغه دا دی چې دوی ګټې خوندي په افغانستان کې دی خورا ډېرې ګټې لري خورا قوي لاس لري بر لاس لري دلته په دغه څلوېښت کلو کې دخیل و د افغانستان په موضوعاتو کې یو وخت یې د ډیموکراتیک خلق حمایه کوله د وطن له ګله ډاکټر نجیب الله له حاکمیته بالغې ډاکټر نجیب الله په مقابل کې دوی کودتا وکړله د کودتا سازماندي هم دوی وکړه د پلان د سلد ملل په تهیې د ناکامه کې بالغې ضد د طالبانو جبې سره دوی هم مالي کومک کوو هم اصلاح کومک کوو تر اوسه پورې دغه ارتباطات ضد طالباني جبهې سره د شمال جبهې سره د دوی هغه ارتباطات قوي ادامه لري د هغې له خاطره روسیه په افغانستان کې ښکېل ده او دوی غواړي چې ښکېله پاتې شي دغه کنفرانسونه هم چې جوړوي د همدې لپاره چې دوی امکانات لري په افغانستان کې بشري امکانات هم لري دغه جنګ صداران اکثریت چې دوی پوه کړي دي د هغې له خاطره دوی غواړي چې دوی هېر نه شي او دخیل اوسي د افغانستان په موضوعاتو کې
د افغانستان د ډیموکراټ حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر زنجبرو چې د موسکو په موسکو کې د افغان سولې په اړه د انکیدونکو غونډې او دا چې آیا د افغانستان د دولت پلاوی به وکولی شي چې په دې غونډه کې د افغانستان د سولې په برخه کې د دولت یو واحد دریځ څرګند کړي خپل نظر سره شریکو
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
د سهار او بجې او ولس دقیقې کیدونکو دی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو مللی بشیر ته بخښ شو
تانیا چاپ ډیلی ټلګراف ورځپاڼې د افغان شذو په اړه په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده په افغانستان کې سوله باید شذو ته بریا ور په برخه کړي دا مقاله ناهید فرید نیلوفر جلالی کوفی او ملالی اسحقزی په ګډه لیکلې ده په دې مقاله کې راغلی کله چې تیره اونۍ د شذو نړیواله ورځ ول منزل سو تر ډیره د شذو لاستراوړنې پکښې ونل منزل سوې بلکې هغه ننګونې یاد سوې چې شذې اوس هم ورسره مخامخ دي په مقاله کې لیکل شوی چې د طالبانو د رژیم لړنګې دوه شل کاله وسول او کله چې موږ تیرو دوه لسیزو ته ګورو د افغان شذو لاستراوړنې د پام وړ وي وړاندې لولو چې له 2000 لومړي کال وروسته چې کوم نجونې په افغانستان کې زیږیدلې هغوی بیل ذهنیت لري له هغو ښځو بیل چې د طالبانو د رژیم پر مهال یې ژوند کړی کله چې نجونو ښوونځیو ته د تګ اجازه نه درلوده او په ټول افغانستان کې شاوخوا 50,000 نجونې زده کوونکې وې خو د مقالې په لیکنه اوس افغان ښځې پیلوټانې ساینس پوهانې جنرالانې خبریالانې سوداګرانې او د ټولنې مشرانې دي د مقالې لیکوالانو د قدریه یاسینی او زکیه حیروی په نوم د شذینه قاضیانو یادونه کړې چې دروان کال په لومړیو کې د کار ځای ته پر لار ووجل سوی په مقاله کې راغلی چې دا لومړی او اخیری کسانی نه دي چې قرباني سوی د مقالې لیکوالانو استدلال کړی چې د سولې د تړون په صورت کې شایي یو شمیر وزارتونه په ولایتو کې یو شمیر څوکۍ او په پارلمان کې طالبانو ته ځای ورکړل سي خو د ښځو حقونه او په ټولنه کې د دوی پر رول جوړ جاړی د منلو وړ نه دی د مقالې په پای کې ولول چې افغان جنو ته د زده کړو ترڅنګ باید دا هله هم ورکړل سي چې دوی د خپل هیواد پر اتلونکو کې رول لوبولای سي کار کولای سي تجارت کولای سي او د خپل کورنۍ او مالی ملاتړ کولای سي د بخښنې نړیوال سازمان پر خپل ویبپاڼه په یو مطلب کې له افغان حکومت غوښتي چې د بشري حقوقو مدافعین دي خوندي کړي په مقاله کې راغلی چې درې میاشتې وسوې چې د ولسمشر په فرمان د بشري حقوقو د مدافعینو د خوندیتوب په هدف ګډ کمیسیون رامنځته سو خو تر اوسه د خوندیتوب د اغیزناک میکانیزم په برخه کې عملی اقدامات نه لیدل کیږي د بخښنې نړیوال سازمان همداراز د خوندیتوب لګټ کمیسیون څخه هم غوښتي چې د بشري حقوقو د مدافعینو د خوندیتوب د تضمین په خاطر دي لازمی اقدامات وکړي د یادولو وړ ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یا یو نامه یو راپور وایي چې د 2013 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د 2021 کال د جنوري تر 1 دیرشمې پورې په افغانستان کې 2 دیرش د بشري حقوقو مدافعین وژل شوي دي د دې ادارې د راپور لمخې د 2020 کال له سپتمبر میاشتې څخه د 2020 کال تر جنوري پورې 11 د بشري حقوقو مدافعین او خبريالان وژل سوي. په دغو کې په هلمند ولایت کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایي هم شامل دی چې د نومبر په 12 نیټه د ده په موټر کې د ایښودل سوي ماین په چاودنه کې ووژل سو.
ازادي رادیو اوري مخکب خبرونه کې مو اوریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان د افغان استادانو لپاره د کورونا ضد واکسین د تطبیق د بهیر د پیلېدو ستاینه وکړه. دغه بهیر پرون پیل شو. په دې مرحله کې د ښوونځیو او د لوړو زده کړو د تحصیلي مؤسسو شاوخوا 400 ښوونکو او استادانو ته د کورونا ضد واکسین ورکول کیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي چې پلان لري په راتلونکو 2 میاشتو کې 80% کې افغانانو ته د کورونا واکسین ورسوي. نورې د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې
د واکسینو د تطبیق په دې پړاو کې د عامه روغتیا وزارت پلان لري چې د خوانځیو او پهنټونونو 400,000 خوونکي او استادان واکسین کړي. د دې وزارت مرستيال وایان میرویس علیزی ازادي رادیو ته وویل
نن رسمن د الفتح پنيسه کې د استادان ته د کورونا د واکسین د تطبیق چاره پیل شوه. موږ د کورونا د واکسین تطبیق په څلورمه اونۍ کې قرار لرو چې په دغه وخت کې به 400,000 استادان ته د مکتب او د پانتون استادان ته به واکسین تطبیق کیږي.
په ورته وخت کې د یو شمېر ښوونځیو ښوونکي وایي چې عامه روغتیا وزارت باید اول هغه کسان واکسین کړي وای چې د کورونا وایرس له خطر سره زیات مخامخ دي. عبدالواسی په یو دولتي ښوونځي کې ښوونکی دی.
اول باید وایم چې وزارت باید د ټولنې په کلیدي کسانو کار کړی وای. خو لیدل کېږي چې وزارت اول هغو کسانو ته د کورونا ضد واکسین تطبیق کړ چې په حکومت کې کار کوي. دوی باید په لومړي پړاو کې ښوونکو او ملا امامانو ته واکسین تطبیق کړی وای.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې تر دې دمه په ټول افغانستان کې 15,000 کسانو ته د کورونا ضد واکسین رسیدلی دي. که څه هم په یو شمېر هیوادونو کې دغه واکسین له تطبیق وروسته د مړینې راپورونه هم ورکول شوي، خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د دې واکسین تطبیق هیڅ ډول ستونزه نه لري او 80% کې افغانانو ته به ورسیږي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې تر دې دمه هندوستان 1500 دوزه واکسین او دغه شان د واکسین نړیوالې ادارې 1,780,000 دوزه واکسین له افغانستان سره مرسته کړې. د دې وزارت مرستيال وایي میرویس علیزی وایي ټاکل شوی چې د کوواکس نړیواله اداره 14 میلیونه او چین 400,000 دوزه واکسین افغانستان ته ورکړي. د دې واکسین نو وروسته د انسان په بدن کې شدید تبه، ځان درد او د ستړیا احساس هغه څه دي چې د عامه روغتیا وزارت یې جدي ستونزې نه ګڼي. وایي چې دا علائم د واکسینو د مثبت اثر نه خېدي. عامه روغتیا وزارت وایي چې له دې پړاو وروسته به لا 3 کلونو د لوړ عمر لرونکو عامو افغانانو ته د دې واکسین د تطبیق چاره پیل شي. د کورونا وایرس د واکسینو د عملی تطبیق چاره د رواني هوت میاشتې په 15 پیل شو چې په لومړي سر کې روغتیا پالانو او د رسنیو یو شمېر کارکونکو ته دا واکسین تطبیق شول. خو یو شمېر خلک انتقاد کوي چې تر ډیره لوړ پوړو دولتي چارواکو ته د واکسین په تطبیق کې لومړیتوب ورکړل شوی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کتب لري ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایرس معاینه وکړئ.
ازادي رادیو او ریا اوسمه یو نړیوال موضوع. قرغیزستان هغه لسګونه قرغیزی ماشومان چې په عراق کې زیږیدلي دغه هوا ته بیرته راوګرځول. دا د هغو قرغیزی میندو او پلرونو ماشومان دي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د یو ځای کېدو لپاره له قرغیزستان وتلي او عراق او سوریې ته تللي وو. د ازادي رادیو د خبر مرکزي څانګه په دې اړه راپور لري. جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
هغه ځنګړې البته چې د ماشومانو د انتقال لپاره له قرغیزستان څخه عراق ته تللې و، تیر ورځ له 9 اویا ماشومانو سره د بشکیک په هوایي ډګر کې کښېناستله. دغه ماشومان د قرغیزي میندو او پلرونو څخه دي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش سره د یو ځای کېدو لپاره سوریه او عراق ته تللي ول. له هغه وخت چې داعش وسلواله ډله په سوریه او عراق کې له ماتې سره مخامخ سوه، له منځنۍ اسیا څخه سلګونه ښځې دا مهال د عراق په زندانونو او یا هم د سوریې په شمال ختیځ کې په ځانګړو کمپونو کې اوسېږي. د ډېرو دغو ښځو مړونه په جګړو کې وژل سوي دي. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه هیواد ته ماشومان په عراق کې د هغوی د بندي میندو په رضایت او یا په قرغیزستان کې د هغوی د خپلوانو له لورې د دغو ماشومانو د منلو تر ژمنې وروسته انتقال شوي دي. د یاد وزارت په وینا حکومت به د دغو ماشومانو په ادغام کې مرسته وکړي. له عراق څخه قرغیزستان ته دغه ماشومان د یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق په همکارۍ ولېږدول شول. یونیسف هم د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي چې له ماشومانو سره باید د مجرمینو په څیر چلند ونیسي او د هغو د زیږیدو شرایطو په پام باید خوندي سي. د رسمي شمیرو له مخې څه باندې 800 قرغیزي وګړي چې شاوخوا 150 تنه یې ښځې دي له قرغیزستان څخه له داعش ډلې سره د یوځای کېدو لپاره عراق او سوریه ته تللي دي. قرغیزستان ته د دغو ماشومانو د بیرته ورګرځولو پریکړه د امریکا متحده ایالاتو لخوا وستایل سوه. په بشکی کې د امریکا سفارت په یوې اعلامیې کې ویلي چې دا اقدام ماشومانو ته فرصت ورکوي چې عادي ژوند تجربه کړي. اعلامیه زیاتوي چې له نورو هیوادونو هم هیله کوي قرغیزستان ته ورته اقدام وکړي او هغه ماشومان چې په عراق او سوریه کې د وسلوالو په لیکو کې زیږیدلي دي خپلو هیوادونو ته ور وغواړي. وروسته له هغه چې داعش وسلوالو د عراق او سوریه په یو شمېر سیمو کې په خپل سر خلافت اعلان کړ، له څه باندې 100 هیوادونو څخه تر 1,000 ډېر کسان له دې ډلې سره یو ځای شول. د اټکل له مخې شاوخوا 6,000 کسان یوازې د منځنۍ آسیا له هیوادونو ورغلي دي. د یونیسف تر راپور له مخې د سوریه په شمال کې په یوه د شپېتو بیلابیلو قومونو څخه څه باندې 2,000 بهرني ماشومان اوسېږي.
یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساتو مهمو خبرونو سره لیکونه ته. په کابل کې د امریکا سفارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد کابل ته خپل 2 ورځنی سفر پای ته ورسوه. د سفارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د ښاغلي خلیل زاد سفر د افغانستان د سولې د بهیر د ګړندي کېدو د هڅو یوه برخه بللې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له 300 زیات افغان وګړي چې په ایران کې بندیان ول، د کابل او تهران ترمنځ د بندیانو د انتقال د موافقې له مخې افغانستان ته ولېږدول شول. دې وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي 303 افغان بندیان چې 12 ښځې دي د ایران د 3 بیلابیلو زندانونو څخه د یکشنبې په ورځ له دوغارون سرحد څخه افغانستان ته لېږدول شوي دي. له دې مخکې افغانستان ته 306 نور افغان بندیان هم انتقال شوي وو چې تر اوسه پورې افغانستان ته د ټولو لېږدول شوو افغان بندیانو شمېر 609 ته ورسېد. د روغتیا نړیوال سازمان د افغان استادانو لپاره د کورونا ضد واکسین د تطبیق د بهیر د پیلېدو ستاینه وکړه. دغه بهیر په ترڅ کې چې پرون پیل شو 400,000 استادانو ته د کورونا ضد واکسین ورکول کیږي. پاکستاني چارواکي وایي وکان کیندونکو د هیواد په بلوچستان ایالت کې د یوې چاودنې له کبله ووژل شول. ارمنستان وایي له آذربایجان سره د ناګورنه قرباخ پر سر د هیواد شخړو د ختمېدو هر ډول سیاسي حل لاره باید د اروپا د امنیت او همکاري سازمان په چوکاټ کې وشي.
دا ژوند رنگونه
اسف روفیم په کونال کې آزاد خبریال مهم د خوخی ساس لرم او هم د تاثر او خفګان خوخی داده چې خبریال ته هم یو ورځ ځنګړې شوې ده او د غورز د خبریال په ویړ باندې منزل کیږي. خو تاثر او خفګان می داده چې لبه د مرغ په هیواد کې جګړه ده او هغه څوک خبر اعلان هغه څوک دي چې هغه د حقایقو رسون کې دي د حالاتو خبرون کې دي د دنیا د حالاتو نه د دنیا د تغییر او تبدیل نه د خلکو خبرون کې دي او د حقایقو رسون کې دي. خو لبه د مرغ د حقایق رسون کې نن په نخ کې ډېر په ظالمانه ډول وژل کېږي، ترور کېږي او د حقایقو د رسولو او یاد بیان د ازادۍ مخه نیول کېږي. نو په دې وجه خپای
په کونړ کې خبریالان د رسنۍ کارکونکو چون استون سره مخ دي، څومره تشویش ور سره، څومره غواخونو سره مخ
خبریالان وجل کیږي. نو ژوند چې د یو چا خستل کیږي د دینه برا غټه ستونزه نشته دي. افغانستان ټول د ستونزو نه ډک دی او خبریالان هم د ستونزو سره مخ دي. او په کونړ کې هم چې د افغانستان یو ټوټه ده دغه ستونزې د خبریالانو په وړاندې شته دي او موږ اندېښنه کړي وو اندېښنه لرو.
غوښتنه مو سره د حکومت نه د رسنیو یا د ژورنالیستانو ټولو کارونو نه چې څوک
غوښتنه مې د حکومت نم داده چې د هیواد د ټولو اتباعو په چیر باندې د خبریالانو ته هم د امنیت د تامینولو هڅې وکړي. که څه هم په هیواد کې جګړه روانه ده او په فردي شکل دی او چا د امنیت تامینول ډېر ستونزمن کار دی، خو هیله مې داده چې د هیواد د ټولو وګړو تر څنګ خبریالانو ته هم د امنیت د تامینولو په برخه کې هڅې وشي. د خبریالانو او د رسنیو ملاتړي ادارې دي د جنگ په کیلو لورو باندې د ملګرو ملتونو او د نورو هغه نهادونو لارې فشار راوړي چې په دوی باندې اثر لري او یا دوی په نړیوال ډول باندې د ستونزو د حل مسولیت لري. په کیلو لورو فشار راوړي تر څو د خبریالانو د وژنو نه لاس واخلي او د خبریالانو په نخښه کولو باندې نور اقدامونه کوي. نو هیله مې دا ده چې د خبریالانو د هزارو ازیت او په نخښه کولو نه لاس واخلي.
په همدې سره دا خبرې